فساد یو مطلق واحد نه دی، بلکې یو نسبی اداري فساد کوي سمو وای چې یو نسبی شی دی، چې یعنی په یو هیواد کې بعضی موارد فساد ګڼل کیږي، اما په بل هیواد کې هغه موارد فساد نه ګڼل کیږي. نو موږ نس وایو چې یو شی ته په ټوله نړۍ کې فساد وایو، اما فساد په هر رنګ هر شکل چې وي یا په هر اندازه چې وي په هر هیواد کې چې وي هغه خپل ناوړی اغیزې په ټولنه کې لري او نورې ډېرې زیاتې ناوړی اغیزې هم لري، لکه څنګه چې فساد خپل د بشري حقونو د نقض سبب کیږي. یعنی په هر جامعه کې چې فساد شتون ولري هغلته د ډیری د ټولنې د ډیری افرادو هغه اساسي حقونه د پښو لاندې کیږي. د خدمتونو د کیفیت چټوالی یو بل هغه اغیزه ده چې فساد کوي په ټولنه ولري. یعنی هغه خدمتونه چې په یو ټولنه کې باید په هغه معیاري توګه چې باید رعایت شي هغه نسي کېدای په یو ټولنه کې رعایت شي. بل دا چې فساد د دې سبب کیږي چې د خلکو اعتماد په دولت باندې او د دولت په وړتیا باندې او د دولت په ارادې باندې د هغه ټولنې یا د هغه هیواد د آبادی په اړه باندې ضعیف شي. یعنی کله چې د خلکو اعتماد په دولت باندې ضعیف شو د دې سبب کیږي چې هغه داخلي منابع چې هر ټولنه لري هغه له منځه ولاړ شي، سرمایه گذاري په هر ټولنه کې کچای ټیټیږي یا هم تر دې حد چې هن له منځه پوری کلای شي سرمایه گذاري، او له فقر سره بېوزلۍ سره هغه مبارزه چې هر دولت غواړي چې له هغې سره مبارزه وکړي هغه په ټولنه کې ټیټیږي. یعنی کله چې فساد ډیر زیات وي د فساد کچه په یو ټولنه کې لوړه وي هغه ټولنه نشي کولی چې له فقر او بېوزلۍ سره په سمه توګه باندې مبارزه وکړي. د اقتصادي ودې د سرعت د کموالي سبب ګرځي. یعنی هغه ټولنه کې چې فساد ډیر وي هغلته اقتصاد په هیڅ توګه نشي کولی چې په هغه رنګه چې باید پیشرفت وکړي یا وده وکړي هغه نشي کوي چې وده وکړي. د ټولنې د ثبات او د امنیت د تهدیدېدو سبب ګرځي. یعنی کله چې ټول قدرت او اختیار د یوې محدودې ډلې په لاس ته لویږي نو طبعا هغه قدرت خپله د دې سبب کیږي چې خلک فساد منځته راسي. یعنی هر چاته چې بې ډوله قدرت وسپارل شي هغه د دې سبب کیږي چې په هغې ټولنه کې فساد منځته راوړي. د ملي او نړیوال مشروعیتونو تضعیفېدو سبب ګرځي. یعنی هغه خپل فساد د یو دولت مشروعیت د سوال لاندې وړي یا د هغه دولت د تاثیر په یوې ټولنه چې څرنګه چې باید وي هغه د سوال لاندې وړي. نو دغه هغه ناوړې اغیزې یا پایلې دي چې فساد یې کوي په ټولنه کې ولري.
ډېره مننه اغلی ګروال. که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي چې په فساد د مرتکبینو یا هغه کسان چې د فساد تور باندې دي یا فساد کړی دي په قانون کې د هغوی لپاره کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د جزا په نوي کوډ کې چې همدا سو وخت مخکې تصویب شو ټول اداري فساد جرمونه هغه په نظر کې نیول سوی دي او هغوی ته مشخصې جزاګانې په نظر کې نیول سوی دي. چې غواړم هغه جرمونه چې اداري جرمونه یا د فساد په اړه جرمونه چې د جزا کوډ په نظر کې نیولي هغه اول نوم اخلم. چې اولی رشوت ده، یعنی رشوت د جزا کوډ مشخصې جزاګانې تعین کړې دي. اختلاس ده، له وظیفوي موقف نه ناوړه ګټه اخیستنه ده. په اداراتو کې د تبعیض شتون ده. د سرمایې یا د دارایۍ یا د شتمنیو قانونی زیاتوالی ده. د اسنادو تزویر ده. د اسنادو مهمو رسمي اسنادو غلا کول دي. د قانوني صلاحيت څخه تیروتنه ده. پر رسمي امکاناتو او یا هم رسمي وخت څخه شخصي استفاده ده، یا پر رسمي وختو کې د وظیفې پریښودل بې د امیر له اجازې نه، او د ټاکل شوي دندې په سرته رسولو کې ځنډ ده، او یا هم داسې نور موارد دي چې د جزا کوډ هغوی ته اشاره کړې ده.
ډیره مننه. د رشوت، اختلاس، له وظیفوي موقف څخه د ناوړه استفادې او غیر قانوني ډیرې درایې لپاره هغه کسان چې ډیره درایې ترلاسه کړې وي د هغوی لپاره د جزا په نوي کوډ کې کومې جزاګانې ټاکل شوې دي؟
باید وایو چې د رشوت جرم په اړه به اول بحث وکړو، ځکه چې دا یو ډیر معموله جرم دی چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ډیر زیات شتون لري. ک پخانی جزا قانون ته موږ ګورو هغه ته د رشوت ورکوونکی او د رشوت اخستونکی مجازات برابر ورسله، اما په نوی د جزا په نوی کوټ کې دا لږ زره تفاوت لري. په دې چې هغه څوک چې رشوت اخلي د هغوی جزا همغه حبس ده، او هغه څوک چې رشوت ورکوي هغوی ته مالی جزاګانې تعین شوي دي، یعنی نقدي او مالی جزاګانو باندې محکومیږي. د نمونې په توګه زه وایم که چیرته یو څوک تر لس زره افغانۍ پورې رشوت واخلي، نو هغه په لنډ مهاله حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت اندازه له 100,000 نه تر 100,000 پورې وي، په 2 کلن متوسط حبس باندې محکومیږي. که چیرته د رشوت کچه له 1,000,000 څخه ډیره وي، نو هغه په هغه اوږدمهاله 10 کلن حبس باندې محکومیږي. او د رشوت ورکوونکي جزاګانې، څنګه چې ما مخکې هم وویل، د رشوت اخیستونکي د جزاګانو نه فرق لري، توپیر لري. رشوت ورکوونکي ته هغه مغه نقدي جزاګانې تعین شوي دي، یعنی که چیرته کوم څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکړي، نو په 15 چنده زیات باندې دی محکومیږي، یعنی دی مجبوره ده چې 15 چنده زیات دولت د هغه اندازې رشوت چې دور کړی بیرته ورکړي. مثلا که څوک 10,000 افغانۍ رشوت ورکوي، باید 15,000 افغانۍ بیرته دولت ته ورکړي، یا هم که 10,000 نه تر 100,000 زیات د رشوت ورکوي، باید 10 چنده باندې زیات باندې محکومیږي. او ما په هغه صورت کې چې دی 3,000,000 زیات رشوت ورکړي، بیا دی په حبس باندې یا په بند باندې محکومیږي، چې هماغه اوږدمهاله 10 کلن بند یا 10 کلن حبس دی. او د اختلاس د جزا په اړه باندې که زه وایم، د اختلاس د مرتکبینو جزا که چیرته کوم اداري مامور 1,000,000 افغانۍ اختلاس وکړي، په 2 کلن متوسطه حبس باندې محکومیږي. او که چیرته تر 1,000,000 تر 500,000 پورې افغانیو پورې اختلاس وکړي، په تر 2 کلو نه زیات متوسطه حبس باندې دی محکومیږي. او که چیرته تر 1,000,000 افغانۍ پورې اختلاس وکړي، په 10 کلن اوږدمهاله حبس باندې محکومیږي. او که چیرې تر 100,000,000 پورې، له 100,000,000 تر 100,000,000 پورې حبس اختلاس کړی وي، نو دی په دوامداره حبس باندې محکومیږي. چې دلته د جزا نوی کوټ دوامداره حبس، موږ 2 رقمه دوامداره حبس لرو، یعنی درجه اول دوامداره حبس او درجه دوهم دوامداره حبس، چې هغه په دې حالت کې باندې درجه دوم دوامداره حبس تطبیقیږي، چې هغه له 14 کلونو تر 20 کلو پورې ده. او درجه اول حبس په د جزا په نوي کوټ کې له 20 کلونو تر 30 کلو پورې پیشبینی کړی دی. او که د لوظیفې نه د ناوړه یا له موقف نه د ناوړه ګټه اخیستنې جرم په مجازاتو باندې بحث وکړو، نو باید وایو چې که چیرته کوم څوک له خپلې وظیفې نه ناوړه ګټه اخلي، نو دی یا هم په متوسطه بند باندې محکومیږي، او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 2,000 نه تر 3,000,000 پورې ده دی محکوم کیږي، او یا هم له مسلک څخه یا له هغې وظیفې نه چې دی کار پکې کوي له هغې نه ایستل کیږي. او په اداراتو کې تبعیض په نظر کې ونیسو، په دې صورت هم که څوک ثابت کړي او یا هم وکوای سي چې ادا وکړي او یا هم خپله ادا ثابت کړي او رسمي اسناد راوړي چې ورسره تبعیض شوی دی په کومه اداره کې، نو دی تبعیض کوونکی په متوسطه حبس باندې او یا هم په نقدي جزا باندې چې له 150,000 تر 200,000 افغانۍ پورې ده محکومیږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منگوله وقت در شدی
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ګروال صاحب، د ورستی پښتنې په توګه د اداري فساد سره د مبارزې لارې چارې څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې متاسفانه زموږ ټولنه په دې اواخرو کې په فساد کې ډیره زیاته غرقه ده، چې د دې سبب سوی ده چې حتی په زموږ ټولنه کې اقتصاد رشد نه کوي او له اقتصادي لحاظ نه موږ ډیر زیات پس پاتې یو. لکه څنګه چې دا سوش په مخ کې هم د شفافیت نړیوال سازمان یو گزارش خپور کړ، په هغه گزارش کې افغانستان 3rd مقام ترلاسه کړی و، یعنی په هغه گزارش چې په 2014 کال کې نشر شوی و افغانستان 8th مقام درلودل، اما متاسفانه په دی اواخرو کې موږ څلورم مقام ترلاسه کړو، یعنی بالا سوریه سومان سوریه سودان او سومالیان مخکې سو، نو دا څلورم مقام د دې ویان دی چې موږ اوس هم په فساد کې ډېری غرق سوي یو، اما بیا هم تر 2014 کال نه و امتیاز ډېری اخیستی دی، چې دا هم هغه بعضی پالیسی وی چی پالیسی گانی چی دولت رامنځته کړی د فساد سره په مبارزه کې، لکه څنګه چې تدارکات قانوني سول په دی اواخرو کې، او یا هم د عدلی او قضایی مرکز ایجاد سول چې په هغه کې ډیری لوړپوري چارواکي چې په فساد کې غرق کړل هغه محاکمه سول. نو دغه بعضی موارد دي چې د دې سبب سول چې فساد لږ زره کچای راټیټه سي، او زموږ هغه امتیازات چې پخوا اخیستي و تر هغې نه په دې کال کې ونومرې ډیری افغانستان اخیستی دي. اما بیا هم په کار ده چې ډیر زیات اساسي کارونه وسید فساد لمنځه وړلو کې، لکه څنګه چې اولینه اساسي کار چې کېدای سي د فساد سره په فساد لمنځه وړلو کې سرته سي، هغه ده چې یو قوي سیاسي اراده باید موجود وي، یعنی دولت باید هوډ وکړي چې فساد لمنځه یوسري، او هغه څوک چې په فساد کې غرق دي، یعنی د فساد لاملین دي، هغه باید په رسمي توګه محاکمه کړي تر څو چې هغه نورو ته پند او عبرت سي. او بل ده چې د مافیات د جزاګانو مافیات لمنځه یوسي، یعنی هر څوک چې په فساد کې ګرځي ککړ وي باید هغه ټول مجازات شي او محاکمه شي.
ډېر مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. په طبیعي لحاظ هر انسان کولی او له نورو ځانګړی څیز خوښوي. په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي. هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي ور وبخي. د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی، خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي. ځینی اند ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي. دا چاره له پخوا څخه وسري شوې ده. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت، د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي.
قدرمنو دوستانو، کچری په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کاس له ګل سره تشبیه کړي، نو مقابل لوري پرې خوښيږي. د ځکه چې ګل د ډیر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی. زینو بیا ګلونو ته ځانګړي شاعري کړي، زینو د سمبول